سلامونه ستړي مشه زه سفیو لاستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو باندې کوو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید پاکستان له بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار سره د ډیورند کرښې پر اوږدو د مسافرو او ناروغانو د تګ راتګ په برخه کې پر تسهیلاتو او د تجارتي اسانتیاو په تړاو خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل نن په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې ښاغلي متقی له اسحاق ډار سره نن په ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته یې بلنه ورکړه چې افغانستان ته سفر وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د دې خبرو پر مهال هیله ښودلې چې اسحاق ډار به د اسلام آباد او کابل د اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره رغنده هڅې وکړي. د پاکستان د حکومت چارواکو د طالبانو حکومت تورن کړی دی چې د هغو وسلوالو مخه نه نیسي چې د افغانستان له خاورې پاکستان کې بریدونه کوي. طالبانو دغه تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې هیڅ چا ته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې په بل هیواد کې حملې وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي یوناما د ماموریت د تمدید هرکلی کړی. دې ماسې په ایکس پاڼه کې لیکلي په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په خرابېدو دی، د بشري حقونو د څارنې او راپور ورکونې په برخه کې د یوناما ماموریت ډېر مهم دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره یعنې د 2025 کال د مارچ تر 18 تمدید کړ. د پاکستان امنیتي مسؤلینو په وینا په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ په یو مرکز په نننی برید کې او سرتیری وژل شوي او 18 نور ټپیان شوي دي. دا حمله نن سهار د میرعلي په سیمه کې شوې ده. د ازادي راډیو مشال څانګې ته د رارسېدلو اطلاعاتو له مخې دا برید د تحریک طالبان پاکستان د حافظ ګل بهادر څانګې کړی. اسوشیټیټ پریس خبري اژانس لیکلي د جیش فرسان محمد په نوم یوې نوې وسله والې ډلې د حملې مسؤلیت منلی دی. په ننګرهار ولایت کې نن شنبه یوې مور په یو ځل 15 ماشومان دنیا ته راوړي دي. د ننګرهار د عامې روغتیا د ریاست ویان نقیب الله رحیمی رسنیو ته ویلي دي چې دغې مور د ننګرهار پوځوي روغتون کې 15 ماشومان راوړي چې یوه نجلۍ او پاتې هلکان دي. ښاغلي رحیمی ویلي دي چې د نوزیږو ماشومانو او د هغوی د مور وضعیت ښه دی. ټاکل شوی د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ د شلو اوورونو دوهم مسابقه سبا په شارجه کې وشي. د شلو اوورونو په لومړۍ لوبه کې چې د دواړو لوبډلو ترمنځ پرون وشوه، ایرلند د 8 منډو په توپیر افغانستان ته ماته ورکړه. د درې شلو اوور لوبو د دې لړۍ وروستۍ یوه د دوشنبه په ورځ ترسره کیږي. دا لوبې د افغانستان په کوربتوب په متحده عربي اماراتو کې پیل شوې. د سومالیا پولیسو ویلي د الشباب افراطي وسله والې ډلې په برید کې چې پلازمینه موګادیشو کې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته څیرمه پر یو هوټل وکړ، درې تنه وژل شوي. د پولیسو ویان قاسم احمد روبلی پرون ویل دا حمله چې د جمعې پر ورځ پای ته ورسېده 20 کسان په کې ټپیان شول چې په دوی کې 18 ملکیان او 9 سرتیری دي. د ښاغلي روبلی په وینا د دې نښتې پر مهال 15 برید کوونکي وژل شوي. د فرانس پریس اژانس د رپورټ له مخې وسلوالو پر اس وای ایل هوټل د پنجشنبې په شپه حمله وکړه چې جګړې 14 ساعته دوام وکړ او هغه بیړۍ چې له قبرص غذایي مواد بار کړي وو پرون غزې ته ورسېده. دا وروسته تر دې چې حماس چې واشنګټن او اروپایي ټولنې د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني د شپږو اونیو په مخه د اوربند وړاندیز وکړ. په دې کښتې کې د نړیوالو مرستندویانو د مرستې 200 ټنه خوراکي مواد بارو چې د سې شنبې په ورځ له قبرصه روانه شوې وه. خبرونه مو اورېدل. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته طالبانو د حکومت په ګډون د بشري حقوقو بیلابیلو بنسټو د یوناما د ماموریت د غزیدو هرکلی کړی دی. د طالبانو ویاند وایي
خواست مردم افغانستانی است که یوناما به گونه خوب نمایندگی بکنه، در راستای روابط دیپلماتیک با افغانستان وظیفه خود را ایفا بکنه.
افغان میرمن پختنی دورانه په امریکا کې ښځو لپاره یوه جایزه وګټله.
ځینې و درس ته لاسرسی نه لري او کلري هم تر شپږمه پورې محدود دي. موږ کوشش کوو چې دوی ته دولتي مکتب کې کم درس او دغه سمینه سازي مورته وکړو. دغه په ایست انګلیسي، کمپیوټر او مینټل هیلت اویرنس دی. دغه لپاره دوی ته سینفونه ماده کړو.
په دې اړه رپورټ لري چې د ښوونځیو د پیلېدو وخت رارسېدلې، خو ماشومان وایي بې وزلیو په خاطر کورنۍ دوی ته څه نه اخلي.
نه بوتان لرو، نه کالي لرو، نه بکسې لرو. پلارته مې وویل ولاغن دغسې چې پیسې نشته.
شمالي وزیرستان کې د وو پاکستاني پولیسو د وژل کېدو په اړه هم تاسو ته رپورټ خپرو.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د طالبانو د حکومت په ګډون د بشري حقوقو بیلابلو بنسټونو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما د ماموریت د غزیدو حرکت کړی دی. طالبانو په افغانستان کې د یوناما حضور د افغانستان په خیر بلل او د بشري حقوقو ملاتړو بنسټونو هم د بشري حقوقو په برخه کې د یوناما د څارنې او راپور ورکولو ماموریت مهم یاد کړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 تیر شپه د رای په اکثریت د افغانستان لپاره د یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما د ماموریت غزیدل د ځینو غوښتنو سره د افغانستان په خیر ګڼلې. په ملګرو ملتونو سازمان کې دوی ته د افغانستان چوکۍ په سپارلو هم ټینګار کړی. خو دغه هیواد لپاره یې د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت وایي زبی الله مجاهد په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي راډیو خپور کړی ویلي چې افغانستان اوس مهال د نړۍ هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ته اړتیا لري او یوناما کولی شي په دې برخه کې د اړیکو د ټینګولو لامل شي. خو نوموړي یو شمېر غوښتنې هم مطرح کړي.
ولی خواست مردم افغانستان است که یوناما
خود افغانستان د خلکو غوښتنه داده چې یوناما په سمه توګه استازولي وکړي. د افغانستان او نړۍ ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو په برخه کې خپل دنده ترسره کړي ځکه مسایل د خبرو له لارې حل کیږي. دغه شان باید د افغانستان د خلکو حق ورکړل شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ باید افغانستان ته ورکړل شي او د ناوړه فشارونو بندیزونو او په ځینو برخو کې د ناوړه تورونو له لګولو ډډه وشي.
زبی الله مجاهد یو اربیا د افغانستان بانک د پانګې د خلاصولو غوښتنه کړې او ویلي دي چې د طالبانو حکومت له نړۍ یو ملګرو ملتونو سره د خو اړیکو غوښتونکی دی. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د غزیدو د هرکلی تر څنګ ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت مخ په خرابېدو دی. په دې برخه کې د یوناما د څارنې او راپور ورکولو ماموریت خورا مهم دی. دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې له یوناما غوښتي چې پر طالبانو د فشار راوړي تر څو ټول هغه فرمانونه چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي بیرته واخلي. په بیان کې دغه شان غوښتنه شوې چې یوناما د په افغانستان کې د بشري حقونو بیړني حالت ته لومړیتوب ورکړي او د ښځو نجونو لګکیو پر حقونو د تمرکز وکړي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مشرې دربار په خپل اکسپانه لیکلي چې د یوناما د ماموریت د مودې غزیدل ښه خبر دی او د دې مودې غزیدل د بشري حقونو راپور ورکول پیاوړي کوي. اغلی هی دربار د یوناما لمشرې روزا او تنبایوان غوښتي چې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د مسولیتونو د ملاتړ لپاره لا ډیر کار وکړي. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړو تیر شپه د پریکړې لیک په تصویبولو سره د افغانستان لپاره د یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. په امنیت شورا کې د متحده ایالاتونو استازي د پریکړې لیک پر بنسټ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو پر اړتیا هم ټینګار وکړ. خو طالب چارواکو ورلمخه په دې اړه ویلي چې دوی نامه پښتون کې ورته اړتیا نشته. جاپان په امنیت شورا کې د افغانستان لپاره د دغه پریکړې لیک مسوده چمتو کړې وه. په افغانستان کې دوی نامه ماموریت د 2002 کال د مارچ په 28مه رسمن پیل شو. خو د فعالیت موده یې هر کال د امنیت شورا د غړو د رایو پر بنسټ غزول کیږي.
تاسو راغ د ازادۍ پر څپو
فهیمه دانش چې مام په افغانستان کې د یوناما ماموریت یا هم نړیواله ټولنه چې د یو کال لپاره تمدید شوې ده نو موږ خپل رضایت څرګندوو او د دې ټولنې د لا بریاو په هیله یو. زه د یوې افغان نجونې په صفه سره له دې یوناما څخه دا غوښتنه لرم چې د نجونو په حقوقو باندې دې یو څه پاملرنه وکړي. د نجونو ملاتړ دې وسیږي. دا چې څومره وخت کېږي افغان نجونې له خپلو زده کړو څخه محروم دي او د دې تر څنګ په افغاني ټولنه کې په آزاده توګه باندې خپل کاروبار نشي کولای نو موږ د یوناما له ماموریت څخه دا غوښتنه لرو چې په هر عرصه کې دې د نجونو ملاتړ وسیږي. د نجونو نه د نجونې د تشویق کاندي همداسې په هر عرصه کې د ورسره مرسته وکاندي.
نظیفه ستانگزیم له کابل څخه لکه څنګه چې پرون د ملګرو ملتونو سازمان د اعلان خبر کړ چې یوناما به خپل فعالیتونه لا هم د یو کال لپاره په افغانستان کې ورته دوام ورکړي نو د دې لپاره چې افغانستان اوس له ګڼو اقتصادي بشري او مالی کړکیچونو سره مخامخ ده او په دې برخو کې زموږ ستونزې ډېرې زیاتې دي. زه هیله من د دې تم چې دغه سازمان په دغو برخو کې لا هم خپل فعالیتونه په ښه ډول سره سرته ورسي. د دې لپاره چې اوس د افغانستان اقتصاد په خارجي کومکونو باندې ولاړ ده او زموږ ډیر شمیر ځوانان د اوس بیکاره دي او یو اقتصادي ناورین په افغانستان کې را مختصه وایده د سیونما وسی کولای انکشافي پروژې په افغانستان کې پر مخ پوزي تر څو پورې هم د افغانستان اقتصاد ته ګټه وکړي او هم ځوانانو ته د کار زمينه برابر شي.
السلام علیکم، وخت په خیر. عادل حسنیک زیم له کابل ولایت څخه. د چې د یونما فعالیت و غزه د افغانستان کې نو د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو سره سموګ میرمن یا انجونې مرستې ته اړتیا لري، او هغه که د زده کړو برخه وي، د کار برخه وي، او د صحت برخه وي، او تر ټولو مهم د جنسیتي برابری برخه کې کار کول دي. ځکه که په دغه برخه کې کار وشي او ورته پاملرنه وشي نو دوی به د محرومیت له دایرې څخه لږ د باندې راوتلي وي. او بل تر ټولو ډیر مهمه برخه د صحت برخه ده. دغه برخه کې باید ډیره پاملرنه وشي. زموږ امار هم داسې دي چې په 100,000 میرمنو کې 15,000 میرمنې د ولادت په وخت کې دوی خپل ژوند له لاسه ورکوي.
زه پښتانه یم، هرات ولایت څخه. په افغانستان کې د نجونو لومړی ستونزې چې په اوسني حکومت کې دي د هغوی د زده کړو په اړه دي، او دا چې یونما یو کال نور خپل فعالیت په افغانستان کې غځوي، زموږ د ټولو نجونو همدا غوښتنه ده چې دوی لومړی باید د نجونو زده کړو ته پاملرنه وکړي او د نوي حکومت سره په تعامل سره داسې یو میکانیزم او شرایط د نجونو لپاره برابر کړي چې تر څو نجونې بیا وکولای شي هم د ښوونځیو زده کوونکي او هم د پوهنتونونو خپل زده کړو ته دوام ورکړي. نو بهتره به دا وي چې موږ په زر فرصت کې وکولای شو د دوهم ځل لپاره خپل زده کړو ته ادامه ورکړو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دائمي استازولۍ د دې شورا په 55مه ناسته کې لنډي وغوښتل چې په افغانستان کې ښځو او نجونو وضعیت ته د رسیدو لپاره همغږي خبرګون وخی. د دې استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه په یوه بیان کې چې په ټوکو یې د څلوېښتو هیوادو لخوا تایید شوی ویلي، هغه څه چې په افغانستان کې روان دي ښایي په جنسیتي اپارتایډ بدل شي. جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دائمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د جمعې په ورځ د دې شورا په 55مه غونډه کې د ویلامي په لوستلو سره وویل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو کړکېچن وضعیت د نړیوالې ټولنې همغږي غبرګون ته اړتیا لري. د دې اعلامیې په پیل کې راغلي چې دا اعلامیه د څلوېښتو هیوادونو لخوا تایید شوې ده. په اعلامیه کې زیاته شوې، هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای شي په جنسیتي اپارتایډ بدل شي. د اعلامیې په یوه برخه کې چې نصیر احمد اندیشه لوستې راغلي،
بشری حقوقو ته د درناوي په ګډون د طالبانو ژمنې نه دي پوره شوې. دا غوې له فرمانونو څخه نیولې تر اعلامیو پورې ښځې او نجونې نشي کولای له خپلو بنسټیزو حقوقو څخه استفاده وکړي. د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون دغې پایلې ته رسېدلی چې د دوی د پراخ او سیستماتیک ماهیت له امله امکان لري دا کړنې په جنسیتي ځورونې بدل شي.
نصیر احمد اندیشه دې ته په اشاره سره چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو حکومت کړنې جنسیتي اپارتایډ بللې، زیاته کړه چې دا وضعیت د بشپړ ځواب ورکونې پرته بل څه نه غواړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان قونسل محب الله طیب هم په دې غونډه کې وویل چې د نړیوالې ټولنې چوپتیا طالبان نور هم زړور کړي دي. هغه د طالبان حکومت د اپارتاید یو رژیم مباله او وی ویل چې د طالبانو په حکومت کې نجونې او ښځې کړیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې لامیه او څرګندونو په اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې د ورته د پردولو سره ادا کړي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان په دا ډول نړیوالو غونډو کې د ښځو د وضعیت د مطرح کېدو په اړه بېلابېل نظرونه لري. یو له دوی څخه مینه رفیق وایي،
دلته له ملګرو ملتونو سره موافقه یم، ځکه په افغانستان کې یو انساني تګلاره نشته. که هغوی دا شک کوي چې کومې ښځې د دوی عکس سوځولې، هغه دوه کاله حبس باندې محکوموي او بندي کوي.
خو د افغان جمهوري غوښتونکو میرمنو د شبکې مشره حریمه پژواک بیل نظر لري. هغه ازادي راډیو ته وویل
سازمان ملل متحد به تغیر کردن و محکوم کردن
د ملګرو ملتونو سازمان د پغندلو سره نه د خپل له خوشاله وی نه د افغان ملت زکه دا ټول هغه څه نه دي چې موږ وشو کولای یو قانې کوون کې جواب ته ورسیګو نو غواره ده چې داسې یو خبرګون او یا عملی کار تر سره شي چې عملاً ثابت کړي دوی د افغانستان وضعیت ته په کتو سره غواړي د افغانستان خلک له دې حالت څخه وژغورل شي
وضعیت افغانستان دیده از حالت مردم افغانستان نجات بدن
د طالبان حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د دې د پاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وولکر ترک هم د فبروري په 14مه د دغه شورا په تیری غونډه کې په خپل وینا کې وویل چې هغه په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو له حقونو څخه د سیستماتیکې سرغړونې له امله خوشي نه دی طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې د نورو محدودیتونو او بندیزونو سربیره د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې ښځې یې په ډېرو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې او بیا یې د پوهنتونونو دروازې هم د هغوی پر مخ وتړلې د طالبانو حکومت چارواکي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو د بشري حقونو د تامینولو ادا کوي خو دوی د دغو بندیزونو او محدودیتونو او یو شمېر نورو اقداماتو له امله د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو لخوا د بشري حقونو په پراخې سرغړونې تورن شوي دي
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي
پښتانه درانه چې د افغانستان د لرن یا زده کړې بنسټ مشره ده د امریکا د ښځو د اقتصادي فورم د ځانګړو میرمنو جایزه ګټلې ده پښتانه درانه چې د طالبانو تر بیا ځلي واکمنې وروسته په افغانستان کې د ښځو لپاره وو پټ ښوونځي او یو روغتون جوړ کړی له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دې جایزې ترلاسه کول یوه لویه لاسته راوړنه وبلله جزئیات په دغه رپورټ کې
له افغانستان څخه لرن د زده کړې بنسټ مسؤوله پښتانه درانه او د بیلابیلو هیوادونو څلور نورو میرمنو د اقتصادي فورم د ځانګړو ښځو جایزه وګټله دا جایزه تیر ورځ د امریکا په نیویارک ښار کې پښتنې دورانی او نورو میرمنو ته ورکړل شو پښتنې دورانی ازادي رادیو ته وویل د دې جایزې ترلاسه کول د نوموړي لپاره لوی لاسته راوړنه ده
دا جایزه هغه شوز ترکول کیږي ما په خیال لاس شته کډول شته دا رقم په نړیوال سره باندې ډیر ګټ کار کړی یا مثلا په داسې شرایط کې کار کړی چې هغه نور خلک یا د غټ موسسې چې دي هغه بېخي کار نسي کولی دا کال ما دا جایزه ترلاسه کړه
د میرمنو د اقتصادي فورم په ویبپاڼه کې د ځانګړو میرمنو یا غوره رهبرانو د جایزې په اړه ویل شوي چې دا جایزه هغو ښځو او رهبرانو ته ورکول کیږي چې دوی په کارموندنې او مسلکي هڅو کې مخکښانې وي او د ژوند په بېلابېلو پړاوونو کې د ځانګړي غږ او لید سره نورو ته د نوي او الهام بښونکي روایت ورکوونکي وي پښتانه دورانۍ چې دا مهال په امریکا کې ژوند کوي د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ مخکې افغانستان کې د نجونو یو ښوونځی مدیریت کاوه خو اوس مهال نوموړي د افغان نجونو د زده کړې لپاره آنلاین کار کوي اوید آکوی چې په افغانستان کې و پټ مخفي کورنی ښوونځي او یو روغتون جوړ کړای او آنلاین یې مدیریت کوي پښتني دورانۍ ازادي رادیو ته وویل د غنجونې بابل خپل ښوونځي او د فراغت سندونه ترلاسه کړي چې په دې سره به دوی وکولای شي د زده کړو د دوام زمينه ورته برابر شي
چې افغانستان حالات داسې دي په داوس کې چې انجینر و درس ته لاسرسي نه لري او کلري هم تش پجامه پر محدود دي او که شپږم روستم درس وای د شهادتنامې ته هیڅ لاسرسي نه لري نو موږ کوشش کوو چې دوی ته دولتي مکتب کم درس او دغه سمینه سازی مورته او دغه په ایست انګلیسي کمپیوټر او د سنور کم سنفونه چې دی او دغه ورسره کم چې د منټل هیلث اویرنس دی دغه لپاره دوی ته سنفونه ماده کو دغه په ایست باندې چې دی موږ د اوس د شینجونی چې د دولسم سنف سفاره غوښلې چې هغه اوس کې په کندهار کې نور درسونه مخته وړي دا ډیر لاسته راوړنه ده
پښتانه دورانه یې د نجونو د زده کړو تحصیل او د کار د حق غوښتنه کوي هغه وایي
دا اوس کې د افغان شېزي د افغان انجلې فقټ و غوښتنه چې مکتب د خلاصي مکتب د خلاص د انجونو پر مخ باندې کده ووم سم سدي کپونټندي ک نور درسونه دي کده قابلیت درسونه دي باید ار انجلې او ار شزه باندې مکتب او د کار وځي ته لاسرسي پیدا کی
د یادونه د پښتانه دورانې تر دې وړاندې د تال برګ بنسټ د 2022 کال د نوي راپورته کې دون کې رهبر د جایزې ګټونکو شوي و تر دې وړاندې نور افغان میرمنو هم د افغان میرمنو د بشري حقوقو هیوادونو په ګډون د بیلابیلو فعالیتونو له امله بیلابیلې نړیوالې جایزې ګټلې دي. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د افغانستان د بشري حقونو او معلولینو د حقونو فعالې بنفشه یعقوبی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د 2024 کال زړورې ښځې د نړیوالې جایزې د ګټونکې په توګه اعلان شوه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت سره له دې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو د ټینګښت ادعا کوي، په افغانستان کې ښځې او نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو په ټولو نادولتي او یو شمېر دولتي ادارو او دغه راز په سینګارتونونو کې د کار کولو له سیاسي، ټولنیز او فرهنګي فعالیتونو څخه منع کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ورزو شمالي وزیرستان ته هلته په میرعلي سیمه کې نن د پوځ پر یو مرکز برید شوی چې د پوځیانو په وینا اوه عسکر پکې وژل شوي او اولس نور ټپیان شوي دي. د دې حملې له امله د پوځي ودانۍ یوه برخه نړېدلې. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او صدر اعظم شهباز شریف دغه حمله غندلې او د وژل شوو پوځیانو له کورنیو سره یې خواخوږي ښوولې. په دې اړه پام وکړئ د احمد شبر رپورټ.
د پاکستان د پوځ په وینا وسلوالو نن سهار د شمالي وزیرستان په میرعلي سیمه کې د پوځ پر یو مرکز لومړی پر لادن موټر چله چاودیدونکو موادو ډکو حمله وکړه. د پاوس په بیان کې راغلی دی چې شپشتنو تر موټر بم چاودنې وروسته پرلپسې ځانوژونکو بریدونه وکړل چې له عملې د ودانۍ یو برخه ونړېده او 15 کسان ترې لاندې شول. اسوسییټډ پریس اژانس د پوځیانو په وینا لیکي چې دوه سرتیري بیا وروسته د نشټې پر مهال ووشل شول. د وزیرستان اوسیدونکو رویټرز اژانس ته ویلي دي چې د بریټ په پیل کې وی چاودنې د دوی د کورونو د کړکیو یو شمېر هنداري ماتې کړي او دروازې لړزولې دي. تر دې مخکې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان یو شمېر امنیتي او پوځي چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي وو چې بریټ کونکو نن د سهار د شپږو بجو خواته پر یو موټر چې له چاودیدونکو موادو ډکو د پوځیانو پر مرکز بریټ وکړ او بیا یې جګړه پیل کړه. دې چارواکو د دې بریټ په ترڅ کې د ولس پوځیانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی دی. دې چارواکو د نمونو له اخیستو ډډه کړې ده ځکه چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله. د مشال رادیو په وینا د تحریک طالبان پاکستان د حافظ ګل بهادر ډلې د دې حمله مسولیت منلې دی، خو اسوسییټډ پریس اژانس لیکي چې د جیش فرسان محمد په نوم یو نوی وسله والی ډلې په یو بیان کې ویلي دي چې د حمله یې کړې ده. د پاکستان حکومت او امنیتي چارواکي وایي چې په وروستیو میاشتو کې په دغه هیواد کې بریدونه زیات شوي دي. د دې بریدونو د لوی برخې مسولیت تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ډلې منلې دی. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې وسلوال د افغانستان له خاورې استفاده کوي، خو د طالبان حکومت دا تور رد کړي او ویلي دي چې په هیڅ ډول چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد استفاده وکړي.
له خبرونو ور اخوا
د برختم بیا هم خرغلاست وایم. ور بشو د هغه ماشومان په اړه ریپورت ته چې وای خوانځه په پیل دوه دی، خو کورنۍ دوی ته جامع او نور وسایل نه دی اخیستي.
نه بوتان لرو، نه کالی لرو، نه بکس لرو. پرته مې وای ولاغن ناغسته شي پیسې نشته.
په پلازمینی کابل کې د وخوانځي د دریم ټولګي ستکون کې نمره و. په افغانستان کې د نوې تعلیمي کال پیل ته څو محدودې ورځې پاتې دي، خو کورنۍ د بیوزلۍ او ناسم اقتصادي وضعیت له امله د خپل ماشومان خوانځي ته تک ته د تیر په څیر چمتووالی نه لري. کابل میشته نفیسه وای په خو به هر کال خپل ماشومان ته نوې جامې، د خوانځي باکس او قرطاسي اخیسته، خو اوس ماشومان یې د دریم په لپسې کال لپاره زاړه توکي کاروي.
په خو چې ماشومان له مې نوې جامې، بوټونه او نوې باکس یې اخستلې، او څه کال چې اقتصاد هم صحیح نه دی، خاون مې مزګار دی، کارونه نشته دی، نو مونږه ماشومان ته هیڅ سم نه دی اخستي. همداسې په زړو جامو په زړو بوټانو کې ماشومان مکتبونو ته روان دي.
د کابل خروسی دن کې او د دریو ماشومانو مور شمسی هم چې د کور یو ځینی ډوډۍ غټون کې و او اوس د طالبانو د بندیزونو له امله وزګار او په کور ناشته ده وای.
د دوه کال کېږي چې بچی مې په مغه خوانی د مکتب کالوي کېږي، بیا کال رانه وایسو خو زه وس نه لرم چې دوی ته د مکتب یونیفورم واخلم، کتابچې ورته واخلم، بوټونه زاړه دي، په چاک د مکتب کالي لړن دي، په چا تنگ دي، خو زه وس نه لرم چې نوې ورته واخلم. زه لا کتابچو قلم اخیستو ته حیرانه یم.
د په داسې حال کې چې د خوانځي د وسایلو یو شمېر پلورونکي هم وایي چې د دوی کار د پخوا په پرتله پیکه شوی دی. د کابل په کارتینو سیمه کې د خوانځي د وسایلو توکو پلورونکي محمد سمی وای په تیرو کلونو کې به دا مهال کار ښه چلیده، ځکه کورنیو به خپلو ماشومانو لپاره د نوي تعلیمي کال چمتووالی نیوه او د ښوونځي توکي به یې ورته اخیستل، خو اوس یې کاروبار خراب شوی.
نا اوس بس حیران پاتې چې څوک نه کاروبار شه، مال هم نوی نشو راوړلی، کمال راوړو هیڅوک نه راځي نه اخلي، ډېر کم کم خلک کراشي، نظر د مخکې نه ډېر هم کاروبار خراب شوی.
مخکې یو شمېر قرطاسیه پلورونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو د نجونو په راګرځولو سره هم د دوی کاروبار سوړ شوی دی. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو په تېره بیا د ښځو په کار له محدودیتونو وروسته په دغه هېواد کې د بیکارۍ او بېوزلۍ کچه ډېره لوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې به سږ کال نږدې 24 میلیونه وګړي چې د افغانستان د نفوس نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
وربشو خوست د خوست ښار په یو لسو څلور لارو او عمومي سړکونو کې ټرافیکي څراغونه نصب او فعال شوي. دا چې نور سال دی جزئیات د نجیب لالو خیل پر رپورټ کې اورو.
د خوست ښار په ټولو څلور لارو او عمومي جادو کې د ټرافیکي نظم د ټینګښت همدارنګه د لارو د بندښت او ګڼه ګوڼې د مخنیوي په خاطر ټرافیکي لارښود څراغونه نصب او فعال شول. لدې مخکې د ترافیکي ګډګونې لکبله خوست ښار ته داخلي دونکو سړکونه په ساعتونو بند پاتې کېدل. په خوست کې دوه تنه موټر چلوونکو ستانګزي خزان او صدیق الله نظیم مشال رادیو ته ویل
دا ډېر خوندې وکړ، له ډېرو خطرو سره استادان دا پورې پیاده کسان چې پورې وځي له خطر نه بچ سول، ډېر خوندې وکړ، رش و د بازار رش کم شو، ډېر سهولت شو.
د افغانستان او په ځانګړي ډول د خوست په ترافیکي بهیر کې یو ټولي زستونزه د موټر چلونې له اصول سره د ډریورانو نابلتیا او د لایسنس نشتون دی چې له عملی ډیر کله ترافیکي پیښې رامنځته کیږي. یو تن موظف ترافیک احسان الاول لده مخ کی خوست ښار کې ترافیکي ګڼه ګوڼه او ستونزې ډېرې وي. یو بل تن ډریور جهانگیر وایي
یو مودا وختونه د باید اشاره ته دی منتظم وخت انتظار و کی اسانیو ته ډوري انتظار ته کی باید خپل وخت سپره کیږي بس اجازه ورته.
افغانستان کې له خارونو سربیره د ولایتونو په نخلیدونکو او نورو لویو لارو کې هم ترافیکي پیښې ډېرې تر سترګو کیږي. خو چارواکي وایي د سیمې د هیوادونو په پرتله افغانستان کې دا ډول پیښې لږې دي. د افغانستان د ترافیکو مشر حسیب الله مختار وایي
اصلا داسې دي چې لوی څلور لوی لارې موږ په افغانستان کې لرو چې تر ډېره بریده پورې دا خرابې دي، یعنی د تاسیساتي لحاظ خرابې دي، ډیری اساسا ستونزه هماغه ده. د دغو سبڅنګ کې چې کوم تر موږ پورې اړه لري د راتلونکي 403 کال دپاره موږ تشکیل د لویو لارو دپاره په نظر کې ورته نیولی، تر څو په فزیکي لحاظ موږ په حضور ولرو، نظارت او کنټرول په لویو لارو باندې وکړو.
په خوست ښار کې داسې مهال ټرافیکي لارښود څراغونه نصب او فعالېږي چې د امنیه قمندانۍ ویان طاهر احرار پوینا یوازې په روان لمریز کال کې په دې ولایت کې 224 ثبت شوي ترافیکي پیښې رامنځته شوي چې له کبله یې 10 کسان مړه او 8 کسان نور ټپیان شوي دي. مسؤلین تمه څرګندوي چې په خوست ښار کې د ترافیکي څراغونو په فعالېدو سره به د پیښو ګرافټیټ او د دې برخې په نظم کې ښه والی راشي.
ازادي راډیو ته غواګست. اوس هم ورزو بدخشان ته، په بدخشان کې یو شمېر فرهنګیان وایي د دې ولایت دودیز څښاک شورچای باید د نړۍ د دودیزو خوړو په ډله کې شامل شي. د دوی په ټکو شورچای د دوی د ورځني ژوند برخه ده او د غم او ښادۍ په پروګرام او ټولنیزو ناستو کې چمتو کوي. هر منشي چې شورچای له شیدو، تور چای، مالګې، چهارمغز او پیروي څخه جوړیږي.
د بدخشان ولایت یو شمېر فرهنګیان وایي شورچای د دوی مشهور محلي څښاک دی چې اوږده تاریخي مخینه لري او د دې ولایت د اوسیدونکو ترمنځ ډیر عام دی او ډیر زیات څخل کیږي. دوی دا غوښتنه هم لري چې شورچای دی د نړۍ د محلي خوړو په ډله کې شامل شي. د دوی په ټکو شورچای د دوی د ورځني ژوند برخه ده او د غم او خادي په پروګرامونو او آن ټولنیزو ناستو کې چمتو کوي. په بدخشان کې لیکوال او شاعر شمس علي وایي چې شورچای لډیر په خوا د بدخشان د خلکو ترمنځ دود وو او په کورنۍ کې تر اوسه جوړیږي.
شورچای آلا غذای خیلی معمول و مروج ام ثروت
اوس شورچه د ټولو خلکو ترمنز ډیر معمول او عام ده که امیر دی او که غریب چې دا د دل عمل شوی چې د شورچه جوړول او کاریدل لا ډیر عام شي او شورچه ته تاریخی ټولنیز او ان کلتوري رنگ ورکړي ډیر بخښي چې شورچه د نړۍ د تاریخی او ډیر کاریدونکو څخاک په ډله کې راوستل شي او تاریخی او ځانګړي ځای ورکړل شي
به عنوان یک غذای محتوا در قطار غذاهای محلی جهانی حساب شود.
شاوخوا درې میاشتې وړاندې حتی یوه ناسته شیر در نفسهای ګرم شورچای په نوم د بدخشان په فیض آباد ښار کې جوړه شوې وه چې شاعرانو د شورچای د څښلو تر څنګ د دې څښاک په ستاینه کې شعرونه هم وویل.
عجب رسمی قشنگ و دلپسند است که فرهنگی بدخشان است شورچای.
د بدخشان یو شاعر او یو بل فرهنگ پال عبدالبصیر وسیق وایي چې شورچای د ډېرې کډوالۍ له امله اوس د افغانستان له پولو هاخوا هم پیژندل شوی څښاک دی.
شورچای یک از نوشیدنهای صبحانه.
شورچای د بدخشان، افغانستان او شمال د خلکو یو له سهارنیو څښاکونو څخه دی او ان هغه بدخشان چې له افغانستان نه بهر دي هم دا خپل دور څښاک ډېر څښي.
نوشیدنی مرغوب استفاده میکنند.
د بدخشان د بیلابیلو ولسوالیو یو شمیر اوسیدونکو هم ازادي رادیو ته وویل چې یو شمیر بېوزله کورنۍ آن د ورځې درې وخته شورچای د ارزانه خوړو په توګه پخوي. د مایمې درواز ولسوالۍ اوسیدونکی امر خدا وایي:
اکثری خانواده‌ای را
زه ډېرې کورنۍ پیژنم چې د ورځې درې ځلې آن د شپې لخوا شورچای څښي. دا د خلکو د کلتور یوه برخه شوې او د خلکو د اقتصاد د ټیټې کچې له امله هم ډېر څښل کېږي.
د بدخشان د کشم ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالله وایي چې په بدخشان کې کورنۍ د روژې په مبارکه میاشت کې شورچای د ګټور څښاک په توګه په پیشلمي کې هم جوړوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند ما شمن سره فزای کینن او زم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه چې د طالبانو له دوام ځلی واکمنې څخه وروسته نور لښ پغم ټولګي څخه د پورته انجنو وګونو ته ونه رسید. په افغانستان کې د خوانځي پرانستلو ته د ګوتو پښمار ورزې پاتې دي، خو افغان جنو ته لا هم د اجازه نه ورکړل شوې چې دوی زده کړې وکړي.
نو په دغه وخت کې خپل خاص آمادګی نیولا چې کوم استادان مې دي، کوم مضمونونه وایو، کتابونه به مواخستل، حداقل یو فصل دو فصل به مزان سره مرور کړل، آمادګی به مرتونی ولا یو خاص امید سره موږ د میاشتې خلاصولې.
خربشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وجدن.
نوم عقلا ده وای هر جمعی باید نوی کال را تک تا دزدک رو دی بیا پیلی دو پتا منشی بشماره. خود طالبان حکومت دا هیل مراوی کردی. خوخو کسانو چه خدینا او نارینا و تا دزدک رو پا برخه که دی آسانتیا و دی برابرول و غوختنه کلونه کلونه کردی. وست دینجونو پر مخ دی تعلیم دی بند و دروازو پاکله. چه وایی؟
گوری داغ دی انسان دی خلقت، دی انسان زمک تراتک، دی طول هدف زدک. نورازی دادی مکتبونو دی زنگونو بگک رنگا پیل کرد. رازی لدی سره موږ د جړان د خويندو مایندو په سترګو کې وو کې خندا او واړو
پریمګ دی چې والو زم پریمګ دی چې والو زم زما وزر ماتړې
نن امدا موضوع چیرو ملکی هم وکړي قدر من ارتون کو ده طالبانو له دوام جلی واکمنی سرسام لشپاگم طولگی سخه ده پور تر طولگی و دین جنوز ده کون کو پرمخ ده خوانزه و دروازی بنده شوی ام دارنگا پا انتون تا هم ده دوی تک منه شو افغان جونی وایی چه سکالی دریام کال دهی چه دوی دزدکلو للوی نیمت سخه بی برخی دی که دوی پر مخوانزی او پهانتونونه پرانه نیستل شی هغزدکلی هم هیریگی چه مخکی کری وی لبلی خوا دا وقت چه دوی لزدکلو لری پکور که تیره وی بیای جبرانی دل سخت نه بلکه ناشونی دی ده یولسم طولگی یواز دکون که چه دینوم لوی لسخه دردکه بی وی سگنه جمعه هم خوانزی ده دی تگ لپاره چم توالی نیولی او هیل لری چه دزدکلو لاری ورته پرانیستل شی
مکتب تا بوت کالی تکری ارشه مواخستلن دی منگ درسونه مکتبونه پنیمایی که پاته دی زهیل لرمه تسا کل دی منگ مکتبونه اخلاسی
دای وازیز دا کبون که ندی چه دی خوانزه و بندی دلو لن ناهیلی سر مخ کلی دی بلکه کورنه هم دا چه لونه درس نشی ویلی سخت خوشینی دی محمد نادر دی داسی لور پلار دی چه پا خبره لوری لشپاگم طولگی پا پورت طولگی که با دا چه اغا دی طالبانو لراتگ روست پا کور نستاده دای دیرور تزبری کی
زما لور چه دا شپاگم سنخ پا پورت طولگی که درس ویلی اغا هم مکتب تلا نده او سکل هم دا تروس پوری حکومت فیصله نده کرده چه آیا دی شپاگم سنف نا پورتا انجونو تا دا مکتب تسطلو دا اجازه ورکی که نورکی مکتبون طول دی دغه فیصله تا منتظر دی او ستونز هم دا چه اولسونه خلق نړیواله ټولنه غوښتنه کوي چې باید نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل شي دا د افغان نجونو او د ولس لپاره یو ستونزمن حالت دی چې ورڅخه تیریږي هیله لرو چې ډیر ژر حکومت پریکړه وکړي اجازه ورکړي که د اوږدې مودې لپاره نجونې بې تعلیمه پاتې کیږي نو د یوې ښځې بې تعلیمه کیدل هغه د یوې کورنۍ بې تعلیمه کیدل دي او همدغه شان بیا د ټولې ټولنې باندې ناوړه اغېزې کوي دا یو ناورین دی په راتلونکي کې به یوه فاجعه وي هیله لرو چې حکومت دې ته جدي توجه وکړي
وال انوار وفا سمندر وای چې د انسان خلقت لزدکړې سره سم شوې دی زدکړه د ټولو ستونزو د حل کلید ده له خاغلی وفا سمندر سره مې مرکه کړې په ګډه سره اورو
ګوري دغه د انسان د خلقت د انسان زمکه تر اتک د ټولو هدف زدکړه او دا د علم نوم پېګ دی د پوهې نوم پېګ دی د حکمت نوم پېګ دی هر څه نوم چې اوربانګ دی یعنی د منګ بنسټیز لامل دی پیدایښت هغه ښځه د کنر ده چې باید پوهیال موجود باندې واوړي په یوه راڼه موجود واوړي په یوه آګاه او ځان خبري موجود واوړي نو ښوونځی مدرسه مکتب وړکتون پوهنتونونه اکاډمۍ دغه ټول هغه فرصتونه دي چې انسان له دې لارې زده کړه ترلاسه کوي دا یوه اړینه بنسټیزه اړتیا ده هم د نرانو هم د نجونو نو په دې خاطر د نجونو لپاره دا همغونه اړینه ده لکه نرانو ته چې بې له زده کړې اصلا ژوند نشته ژوند یوازې خوراک او څښاک او د هوا څښل نه دي
بله تاسو په افغاني ټولنه کې ژوند کړئ ک هغه خځې چې زده کړې کړي له غوسره چې نه دی کړي راته پارتلا کوي هغه جونې چې زده کړو ته نه پریښودل کېدل او بیا دوی د یو کور میرمن سوي دي زده کړې نه دی کړي له کوم مشکلات سره دوی مخ وي وفا صاحب
کور زده کړې وختیا ده زده کړه آگاهی ده زده کړه عقلي برلاسي ده پر ژوند باندې دا چې انسان کا کورنۍ روزي کا ماشوم روزي که ټولنه کې کار کوي که کور کې کار کوي هر څه کې چې فیل دین باندې پوهې اترونه خبرېږي پرته له دینه دا به ونه یي او میوه به نه لري اتر به نه لري نو تاسو فکر کوئ چې دا ډول ونې کېدلې شي غرونه ښایسته ښکارا کوي دښتې ښایسته ښکارا کوي خو څوک د میوې راټولول لپاره نه ورنږدې کیږي څوک د ګلان د بیول لپاره نه ورنږدې کیږي نو ماشوم بل داسې ونې نه څه ترلاسه کوي په دې خاطر دا خبره مې ډیره زخته په دې وکړه چې موږ باید دې چارې ته د اهمیت پسترګو وکړو. زما خويندې مېندې همزولې او بچیانې ټول باید خپل ذاتی حق په توګه زده کړه وپیژني او د خپل دغه ذاتی حق لپاره په ټول واس باید هڅه او ورونو ته مې هم دا وړاندیز ده چې په لومړي قدم کې په هیڅ شکل باید د دوی وینا، د دوی امر او نهی، د دوی کړنې د ښځو د زده کړو د پوهیال کېدلو مخه ونه نیسي او په دویم ګام کې ټول واس باید مرسته ورسره وکړي چې خويندې مېندې او لونې اولادونه فکری بالغینو په توګه ټولنې ته راوړاندي. که چیرته افغاني مېرمنې زده کړه وکړه، تاسې فکر وکړئ چې موږ څلوېښت میلیونه نفوس لرو، که زده کړه وکړه نو تاسې فکر وکړئ چې ته څلوېښت میلیونه په عقل بالغ وګړي لري، خو که ښځو زده کړه ونه کړه نو دا سم نیمایي شو. دا ډول فقر په هیڅ صورت نه باید په ځان ولورو، نه په خپل ټولنه، نه په خپل ولس.
وفا صاحب، تاسو څه فکر کوئ ولې د طالبانو نظام د نجونو پر مخ باندې ښوونځي تړلی دي؟ لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، کله چې د 2021 کال د اګست په نیمایي کې طالبان واک ته ورسېدل، لغه وروسته له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ ښوونځي وتړل. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دوی د زده کړې پر ارزښت نه پوهیږي؟ آیا کومه سیاسي موضوع ده؟ آیا کومه تخنیکی موضوع ده؟ دا څه دي؟
هیله ده چې د خپلې دې ډول کړنې لپاره لازم ځواب ولري، او پرته که ځواب نه لري نو هیله ده چې په خپلو چلندونو کې، کړنو کې او کړنلارو کې دا ډول بدلون راولي چې ښځې وکولی شي د نرانو په شان ذهني او فکري بلوغ ته ورسي.
یو بل موضوع چې دوی همیش یادوي چې چاپیریال مناسب نه دی، کله چاپیریال مناسب سه بیا به د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستل سي. تاسو خپله په افغانستان کې وایي، د تاسو لونو سبق وایلی دی، مکتبونه هم لیدلی دي، آیا چاپیریال مناسب نه و دی تاسو په نظر، د یو افغان وګړي په نظر؟
ګورې، زه تاسو ته فرښتې خورې و خبره وکړم. زه په لاره روان یم، دا اوس په هر کې یو ګل مخې خور د مال څنګه تیری. که چیرته زه دې ته د وحشت په یو ځناور بدلیږم نو دا جرم خو فردي سه ما
وک،
او زه به دې ځواب ورکوم که نه. ولې که چیرته زه واقعا هم یو بالغ انسان واوسم نو بې له شکه چې په دې حق به قایل واوسم چې زه یوه ښځه لرم یا یوه کور ودانه لرم او یوازې زه له هغې سره کولی شم هغه توده اړیکه، عاطفي اړیکه. نورې ښځې او نجونې چې دګ دي یا ماته خویندې دي، یا راته میندې دي، یا د بچیانو په شان. نو دلته خبره دا ده، کله چې دوی دا خبره څوک کوي چې ګواکې فضا برابره نه ده، یعنی دا ده چې نر له وحشته ده، نر د شهوت یو لیوه ده، رالی چې باید داسې ونه ویسي. زموږ د ټولنې نران اکثره او ښایي نه نوي سلنه پوره دیني پوهه لري، له دې پوهېږي چې اخلاقي انحراف څه ډول پایلې لري او څه ډول پوښتنه به لري. نو دا خلک ذهنن به تړلي وي، نو په دا ډول ټولنه کې خو خطر له منځه لاړ. دا ټولنه باید تر ټولو بام نه ټولنه وي د خویندو میندو لپاره چې زده کړې وکړه، ځکه خلک مسلمانان دي. اوس دلته موږ بهر کې ګورو، نجونې دي، ښځې دي، مخونه یې لوڅ دي، غاړه یې لوڅې دي، پنډې یې لوڅې دي، د اندام زیاتې برخې لوڅې دي، خو ما تر اوسه پورې یو څوک نه ده لیدلی چې په چا یې حمله وروي. درحالی چې اکثریت وګړي بم په نورو باورونه وي، ولې زموږ د ټولنې خو مطلق اکثریت او ټول وګړي په یو باور په یوه عقیده دي، نو دوی خو به په هیڅ صورت باید د ښځې لپاره خطر ونه اوسي. نو فضا جوړه شوه. بل دا ده چې موږ خویندې او میندې او لوڼې چې هلته زده کړه کوي ټولې پټې دي، ټولو د عزت جامه په تن ده، ټولې په ډېر درنښت سره په ډېر خوندي لباس کې زده کړو ته ځي. ستونزه چیرته؟ اداره ستا په لاس کې ده، ښوونکی ستا په امر مقرر ده، درس کتاب ستا له دغه نه فلتره تیر ده، نو ستونزه چیرته ده؟
وفا صاحب، اوږده موده سوه چې نجونې مکتب ته نسي تللی، لا هم معلومه نه ده چې څه وخت به ښوونځي د دوی په مخ باندې پرانیستل سي. تاسو په نظر آیا دغه وخت به بیرته جبران کړلی سي؟
دغه ما تاسې ته مرکه پیل کړه، هغه ولې شیبې ته بیرته ګرځېدلی شو؟ ناشونی ده، ځکه یې دوه کاله څرته به څنګه ځي؟ هره شیبه چې تیریږي په دې ډول سره مونږه فرصت له لاسه ورکړو، مونږه ژوند ضایع کوو.
په آخره کې په څو جملو کې د تاسو پیغام اوسني حکومت ته غواړو چې د نجونو د زده کړې په هکله څه وکړي دوی؟
فقط غواړم خپل درد ورسره شریک کړم، خپل ژوند د تجربو ته په کتلو سره دا ورسره شریک کړم چې راځئ یو زړورتیا وکړه، یو جرأت وکړه. فضا جوړه ده، زمو خويندې مېندې په لباس په تان په اخلاق په ارڅ جوړي انسانان نه راخو بس په سلو کې جوړ څه کولای شي په دې تړلې فضا کې بنر څه کولای شي هیڅ ډول بد اخلاقي ته لاس نشي وکولای او که وګتم کا خلاصې نو راځي د دې مکتبونو د زنګونو پګه کرنګا پیل کړي راځي له دې سره زموږ د جړاند خويندې مېندې په سترګو کې وښ کې خندا وکواړوي راځي یوې یو کورنۍ ته یو خوږ زیری وروړي انجونې کولی شي په برابرو حقونو زده کړه انجونې کولی شي ذهني فکري بلوغ ته ورسي انجونې کولی شي د ژوند دنګې دنګې هستې شي او انجونې کولی شي د ټولنې سم نیمایي بار او ستونزې او مسؤلیتونه په غاړه واخلي او په دې توګه به زه فکر کوم غم سپلې درد کړولې عذاب او ځپلې افغان ټولنې ته د خوښیو یو موج راستونځي حق دې دې وګړو ډېر کړېدلې دي ډېر ځورېدلې دي چې یوه ګلالۍ یوه جنتي خندا یې په شونډو راښکاره شي راځئ چې خپل وطن دا ډول یو تصویر واړو د معصومو خپلو او معصومانه خنداو د ښکلي تصویر او دا له دې شېبې ممکن ده د دغې شېبې شونی ده چې لږ زړه وو
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندې سلامت اوسئ
خدای دې راته روغ وخت
د هوونې او روزنې په برخه کې ماهران وایي چې دا روښانه خبر ده چې په کور کې زده کړې د ښوونځي او په هنتون د زده کړو ځای نشینیولی خو بیا هم تر هغه چې نجونو ته د تعلیم زمینه برابرېږي که چیرې کورنۍ زده کړې وشي حداقل هغه څه چې پخوا زده شوي نه بهیرېږي. سایمې خوږیاڼۍ چې د طالبانو په تېره دوره کې نجونو ته په کور کې درس ورکوه له خپلو تجربو څخه وایي.
باغه وخت کې مونږه په کور کې د ته مجبور شو چې پنځه جوړ کړو فقط یو سترنجو تختې کومه په سره ماسي او کې په جلالآباد کې زو ما او را سره نور معلمي نیو مونږ ټول یو پنځه په کور کې جوړ کړو.
امغه یو څه موده تاسو درس ورکین جنو ته څومره ګټور وو د درس
ډیر زړه ګټور نه جنہ کې چې مسره هیڅ وخت په نه ویل ما اته دې ورته لرل لا پاتې شو کوم څه شاګرد چې هغه ویلي نو موږ کې دې په ویلي وی ویلي شه ان دې زړه ګټور تک
اوس بیا امغه سي وضعیت سره مخ سوي یو بیا جنې په کور نه ستدي او کسانو ته یو څه زدادي او امکانات لري تاسو سوای دوی څه وکړي د جنو د باسي واده کولو لپاره
یعنی دا د خطر په دې چې خلک مثلا په خارونه کې دي په کور باندې کې دي حتمان تعلیم یافته شنه پېښته کوي اوس دا پښتو په لاره د شو چې اکثره کله کې چې راکې مکتب ته تللی تر دوه سو څو په کور امکانات دي چې اته دا موږ امکانات دوی کولای شي شاو په غوډه باندې کلی مشمانه اغه نه کې چې پرن تعلیم نه پاتې کې نه شي کوم شټ تعلیم ته نو راغون دي کې دوه کار کوي ام د دوی نه بچا چې یې دغه دې د نوځي او په دې چې هغه څه په څه په یو ته به څه ورو کوي چې کله به سبا د مې را باندې د مکتب دروازې ته مخلاصي کې د مکتب ته ځي نو دوه ماده وي نو ان موږ ډیر ځې پرسونل د فال کړو کنه او هر کورس تقریبا راتلې او بیا دې چې راکې مرادي ورته پندوس پات باندې راتلې
بله یو خو غیانی صاحب دوی باسواد سولې بل موجود چې کله بیا بیرته مکتبونه پرانیستل سول د طالبان حکومت هغه وخت سقوط وکړ بیا په رسمي حساب هم د معرف لخوانه د دوی د حکومت ذکر تل تاسو کړی و دا حساب سوله ارتقا وکړه
نه دا حساب نشم ته یو کارو شو چې دغه ځنه کوي په موږ سره درسونه ویلو کنه دوی د سوي سره سم دوه شو تر شوه موږ په پردو امتحان ورکړي دې ته لسی وی امتحان ویلې کنه دا په دوه کال درې کال کال اندو کول شو چې مثلا ارتقا وکړل شي کنه یو امر به واه څو درې سات مړه راځي مثلا زکاول شي چې څلور څو درسونه خو یې مګنه په امتحان به ورکې د امتحان به ورسره مړه مرګلې هغه شاګرد مچو یې ان پاول کې نه کول شو چې څلور پی کې نو په پنځه پی کې نو تاسو هغه ته ورکړل د دې صلاحي ته او چې امتحان به اوسو دا به عمل تکې نه و
ل خپل مشورونه تاسو اوس څو اې د نور انجنونو ته دوی اکثریت موږ سره غږی ګو ډیر بد حالت کې ژوند کوي آیا دا خپګان به ځای ونیسي او په دې فکر وکړي یا بلور پیدا کی لوی خوانه یو څه زده کړی تر څو بل اورز یو څه پلاس کې ولري
ها خبره خدا ده چې دوی په خپګان او دارواني تکلیفونه پیدا نکي او تاسو شاور نه بزان په دې څه دغه عمل ته نور مرجنه دي او یو څه مشمول کې دوست نشي د دې تکلیفونه تشي دا صحیح کار نه دوی به ځان مصرفي پاکستان واسه کې په دې معنی چې دوه د تاسو کورسونه ولټوي په خپل منځوري کې څو خپل باندو کې دې باید تاسو چې هغه تدریس وکړي دا غیر تر څنګ یو کسبیت کې پروا نه کوي په چې په کې کې دا یو ساتي سبق دی یو ساتي پروژې شپې یو ساتي ځو خامات کې دی یو څه دی دی دې په خاطر باندې دوی باید مسؤل هو ساتل شي ما مشوره دوه تام داده چې په ځان مسؤل هغه هیڅ نه په کله کې مثلا پیښه نه باندې ورادیو پیدا کوي هغه پروګرامونه اوري مثلا تعلیم دې په دې پروګرامونه دي
طالبانو په تیره دوره کې چې تاسو انجونو ته درس ورکاوه خپل روحان څومره آرام وي چې په داسې وضعیت کې چې په افغان جنو باندې د زده کړې ټولې لارې بندې وي تاسو خپل کور کې زمينه ورته مسايده کړه خپل ځان سره خپل وجدان سره تاسو څومره د آرامۍ احساس کاوه
ډیر زیات آرام ما وکاله ته چوکې مور استم شمار سره پاتې ماته کې نستم مگر هغه آرامش الله احساس چې ځکه تا واشې ملاس کې تختې تا ولاړې نو سره وو پاوه چوکې نو یو کلمې چوک زمانه ځکې خدمات اړتې دې پر ځو دا اوس چې کله چې ته وزم لاړ شم خلک دې چې زین په جرم بلنګار تار انجینر ته تا کار تا په لته استاد امي دا استاد دې تا پاتې دې دې پر دې نو په غټو پوښتنه کار کوي نو هغه سره ډیر آرام چې تدریس کوي ګرځې روا هیروا اته موږ په پاویلې کې هم شاګردانو خپل په دغه عمر کې چې راکې چې ډیر لڅو تور لڅ کولو یو حال مغال دی پاویلې کوم تخته ورته نه کې خپل چې کور به چې کوټه موټه پیدا کړی چې आवाज ونو چې د سړي کوم تخته ورته کې خپل درس کنه هیروا
د اسلام دین هم په نارینه وو او ښځینه وو باندې زده کړه فرض کړی ده د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پانتون استاد نور الله کوثر له نورو معلوماتو سره
تعلیم په اسلام کې فرض عمل دار ځخناکه ده او اسلام حکم کړی تعلیم ته د علم طلبه هغه په نارینه او خزینه او په هر مسلمان باندې فرض ګڼلای ده اسلام فرمایي چې طلب العلم فریضه علی کل مسلمین دا د علم طلب فرض په هر مسلمان باندې کغه مسلمان نارینه وي کغه خزینه وي ځکه د اسلامي ارزښتونو او د اسلام له تعلیماتونه لومړنی خطاب هغه خطاب د تعلیم او اقرا بسم ربک کله چې الله جل جلاله له پیغمبر ته وحی نازل ول لومړی خطاب ورته دی تعلیم خطاب وکړه چې اقرا ویل ولا امدا رقم الله جل جلاله دی علم په وسایل او دی علم په ادواتو باندې قسم یادوي نون والقلم وما یسترون قلم او هغه څه چې لیکل کیږي امدا رقم دی او حدیث کې مرازی اول ما خلق الله القلم اولین شی چې الله جل جلاله پیدا کړ قلم او فقال له اكتب فقال ما اكتب قال اكتب مقادير الخلائق قبل ان يخلق ويولك تولك ما اول حديث كرازي الله جل جلاله اولين شيء پیدا کله قلم و بعد قلم ته ورتل چې ولیک هغه ویل تسولکم ويولك د مخلوقات تقديرونه ولیک قبل دین چې پیدا سي نو لدین معلومیږي چې اسلام هميشه ارزښت علم تور کړی دا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آیا برابر دي هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي همدار فرمای یرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات الله جل جلاله او چتکړی دی هغه کسان ته تاسو نه علم ورکړی دا او هغه کسان نه ایمانداران او هغه کسان چې علم ورکړی تاسو نه الله چتکړی دا په مجموع کې آیاتونه حدیثونه چې ګوري او مطالعه کوي دی نتیجې ته انسان رسیږي چې علم واقعا خاص ارزښت لري کاغه نارینه کې خزینه د خزینه لپاره هم الله جل جلاله په شرایطو کې هغه دیننه خپل شرایط چې الله ورته وځکړي اسلامي شریعت وځکړي دی ورته هغه شرایط چې دننه خزینه باید علوم زده کی او نارینه هم هغه علوم چې اولویتونه لري او هغه په لومړی کې او هغه علوم چې بیا دوهم لومړیتوب لري لومړیتوب نرسته دی دا نو په مجموع کې موږ ویلای شو چې علم الله جل جلاله هم دیتا انسانان راوستلی دي د دنیا ته چې انسان پوسی علم زده کی او علم وسیله ده او چراغ ده او لار ده د هدایت نو دا علم هم د نارینه هم د خزینه لپاره باید دی هغه خپل مشروع چوکات کې کوم یو چوکات چې ورته انسوي د پاغه مشروع چوکات کې دواړه خپل ارزښتونو سره سره علم حاصل کړي
و مغختل چې دینجونو د زده کړې مسله
د طالبانو د حکومت د خوونې او روزنې د وزارت له ویان سره شریک کړو، خو نوموړي د دې خپرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. درنګ دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 21 44 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
ਕਰੇ ਬਬਾਇਆ ਓ ਕਾਲੜਿਆ خکاریگی پاکو جامو کی زدائی خبری پا کتابو کی زمالا سنا تور پا گر گرو دیر سودا اکڑما تا دوی خبرو چی بے سوادا بس تواری شدا ببادو کختوائی چدا ببادو کختوائی لکھ لے لرے